ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامد زاده او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلی او سلامونه ومني. تیر ورځ د پاکستان مسلم لیگ د پارلماني غړو لخوا احتجاج د پښتون تحفظ غورزنګ یو فعال غړي او د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل په اسلام آباد ایئرپورټ نیول شوی ده. د دې خبرونه یو خبردام جوړو د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه ترام شته. د خبرونه پر وسته نیمه کې به جمهوریت او تاندې د خبرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د ملي حاضر زده
السلام علیکم. ټټولاول د خبرونو سټکی په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د احتساب په نوم د یو خاص ګوند مشران په نخښه کیږي. د جنکو د حقونو لپاره کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار وای چې لوري اف ای ای نیولې ده او د امریکا ولسمشر په ترکی کې په مشکوک ډول د سعودي خبريال درو کېدو په اړه ویل چې هواد به له ترکی سره په پلاتونو کې مرسته کوي. تفصیل: د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن یو شمېر ګوندونو سیاستوالانو په حکومت تور پورې کړی چې د احتساب کمی ادارې په ذریعه د یو خاص ګوند مشرانو پر ضد سیاسي کاروایي ودروي. د کمی اسمبلی او د سینټ دي سیاستوالانو پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانه بهر یو احتجاجي پارلیماني غونډه وکړه او په حکومت یې تنقیدونه وکړل. د اجلاس وروسته د مسلم لیگ نون یو سینیټر مصدق ملک مشال ریډیو ته وویل د پخواني سپیکر ایاز صادق په مشرۍ دا غونډه ځکه کړې چې حکومت د اپوزیشن په وینا د قومي اسمبلی اجلاس دایر نه کړ.
ہماری جو سبمیشن تھی
من خواست کړي وو چې په فوري توګه د قومي اسمبلی غونډه راوبل لشي ځکه چې دا څو وړه پیښنه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د ضمني انتخاباتو نه یو څو ورځې وړاندې نیولې کیږي. د هر څو وروستو چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلی غونډه راوبل نو دوی د ځنډ نه کار اخلي.
دوی د احتساب ادارې لخوا د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف ته نیولو مثال ورکړو او زیاته کړه د اکتوبر په 14مه تر ضمني انتخاباتو مخکې د نوموړي گرفتاري سیاسي مقاصد لري. خو د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وايي د مسلم لیگ نون د مشرانو پر ضد کاروایي د تېر حکومت په موده کې هم روانې او دا چې د احتساب اداره له حکومتي اثره آزاده ده. د جنکو بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکي ګلاله اسماعیل په اسلام آباد کې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای ای چارواکو نیولې ده. د نوموړي پلاټ پروفیسر محمد اسماعیل مشال ویډیو ته ویل چې ګلاله نن له لندن نه اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته په هوایي میدانو نیول شوه. دی وایي اوس د اف ای ای په دفتر کې دی او ویني چې لور یې ولې نیول شوې. ګلاله اسماعیل ته د جنکو د تعلیم او حقوقو لپاره په مبارزه یو شمېر نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې دي. خو په نوموړي لاغ وروسته مقدمه درج شوه چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې فعالیت پیل کړ او د یاد غورځنګ په غونډو کې ویناوې وکړې. اف ای ای د نوموړي د گرفتارۍ په اړه لاس نه دی ویلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان جوړه کړې کاري ډله هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر عملي کړي. دا خبره حکومتي وایان شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. یوسفزی دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې دي چې د اکتوبر په 9مه د پاکستان مشر قاضي یا چیف جسټس میا ثاقب نثار له حکومت سپیناوي او غوښتو چې د مې په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو تر ورګډېدو وروسته تر اوسه هلته د پولیسو او عدالتونو نظام ولې نه دی عملي کړی. هلته د قبایلو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې اوس هم په هغو سیمو کې خلک د اف سی آر له قانون لاندې نیول کیږي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پر هغو سیمو د پاکستان قانوني نظام لاګو کولو هڅې کوي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوبو د کمی خبره کوي او وایي چې ولس سکولو د اوبو له کمی سره مخامخ دي. د بلوچستان د روغتیا وزیر نور محمد دومړ بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دا مسله په ټوله صوبه په تیره پکوټه ښار کې زیاته ده. دومړ ویل د اوبو په مسله د کابو موندلو لپاره هڅې کوي او زیاته کړه د دې مقصد لپاره پلانونه تیار دي. خبرونه د مشال ریډیو نه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی جسټس شوکت عزیز صدیقی د اسلام آباد هایکورټ د جج له دندې ګوښه کړې دي. پرون د قانون او انصاف وزارت په یو نوټیفیکیشن یا فرمان کې ویل چې ولسمشر دا پریکړه د سپریم جوډیشل کونسل د پرونی سپارښتنې په رڼا کې د آئین د آرټیکل 209 د 15مې مادې لاندې کړې ده. پامر کې ویل شوي چې د سپریم کورټ په 15 کسیزه ججانو باندې مشتمل کونسل په یو خلو د فیصلې ته رسیدل چې د جولای په 21مه د راولپنډۍ ضلعي بار اسوسیشن مخکې د جسټس شوکت عزیز صدیقی خبرې دغه له کار سره مناسبې نه وي نو ځکه باید د آئین آرټیکل 209 لاندې دی لري کړل شي. نو دغه 15 کسیزه بینچ مشري د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار کوله. د جنوبی وزیرستان په تنګی بدین ځای سیمه کې د امنیتي ځواکونو او ګاډۍ د ځمکې خخ بم سره چاودېدو په پیښه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په ډیری اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي دغه خبر پخلی کړی دی. د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال ریډیو ته ویل دغه پیښه پرون ماښام هغه وخت وشوه چې کله په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو لارې په دغه سیمه کې په سړک روانه وه. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمواري منلې. سربیا د ایراني وګړو لپاره د ویزې بغیر هیواد ته د ورتلو شرط ختم کړی دی. دا فیصله د یو کال نه زیاتې مودې پس لاغې واخیستل شوه چې داسې اندېښنې پیدا شوې ګواکې ځینې ایراني وګړي دغه نظام په اروپا کې د مستقل اوسېدو لپاره استعمالوي. پرون د سربیا د حکومت دا ګام د هغو دعوو پر مهال واخیست چې ایراني مهاجر اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني ډول د ورتګ لپاره له دغه نظامه ناجایزه ګټه پورته کوي او د دې مقصد لپاره سربیا ته ورځي. د سربیا میډیا خبر ورکوي چې له تهران نه بلغراد ته مستقیم پروازونه ډک ورځي خو په واپسۍ کې تشوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ترکی کې د یو سعودي خبریال جمال خاشوکجی ورکېدل یو بوګنونکي پیښه په بللو سره ویلي چې هیواد باید د دې کیس په تفتیش کې له ترکی سره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې اداره دا کیس له نږدې نه څاري. نوموړي وویل امریکایي څېړونکي به د دغه خبریال په مشکوک ډول د لادرکه کېدو په تحقیقاتو کې له ترکی او سعودي سره مرسته وکړي. خاشوکجی د اکتوبر د دویمې نیټې راهیسې لادرکه دی. پر دغه ورځ هغه په استنبول کې د خپلې ترکیې نامزادې سره د واده د اسنادو لپاره سعودی کونسلګری ته ورننوتو وته پس ورکتی. ترکی وای خاشوکجی په کونسلګری کې دننه وژل شوی خو سعودي تا تورونه ردوي وای چې هغه له کونسلګری نه وتلی. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپے او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 133 روپے خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپے او 10 پیسې او په 133 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 125 روپے او په 135 روپے او 10 پیسې. یو ریال په 133 روپے او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 133 روپے او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 15 روپے او په 15 روپے او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 130 پیسے او په یو روپے شپږویا پیسے او په یو پاکستانی روپے 324 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپے 324 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بونو او کوټه کې موسم وچ وي، پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات یو کم دیش، بنو کې 14 او دیش او په کوټه کې 3 او سلی رشوي.
او درګو تاسو مشال لیډیو ته وګي خبرونه تازه مونږه همکاري ملي حامد زاده وړاندې کول او د موسم حال د کرم صوبې مو درابیا اکرم خان نوري د دې خبرونه ځنې مهم مطالب دالي. د پاکستان مسلم لیگ د پارلماني غړو لخوا تیر ورځ احتجاج شوی راپور پلرو. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قوانین اوسم په بعضو ځایونو کې عملي دي، خو شوکت یوسفزی د صوبایي حکومت ترجمان وای
جوړ حکومت او هغه په کې ډېر زیات خامیانې پرېښي دي. دا اوس منګورو لګیاو پای کې کوششونه شروع کړي دي ټرانسپورټ جوړ دی.
په بهر ملکونو هیوادونو کې که پاکستانی قیدیان یو حکومت یې ذمہ‌وار دی. دغه سی هم په سعودي عرب کې هم دی. یو کس وای
د پاکستان اوسیدونکو دی او هغه پاکستان نه بهر دی، نو دغه تحفظ ذمہ بیا هم د حکومت پاکستان دا.
جمهوریت ونی د خبرونه کې واوري
بہار حیواد پاساسی حقونو کی دا شامل دے. افغانستان اور نہیواد کے خلق دیر زیاد دے تعلیم پا قدر بانے نکوئی
تا اندی ہیلی اخبرون حمل رو دا مشال تر سنگو سا. تاس مشال لیڈیو تا وگی دا مگد اخبرون حر رو ستاسو دا سہر دا نہونا تر مازی گر تشپگو بجو پوری نیخ پنی غاوری وزد دی اخبرون پیل کو دا سر راپور تا ورزو. د پاکستان په پارلیمان کې د مسلم لیگ نواز سیاستوالانو پرون مازیګر د پارلیمان ودانۍ مخې ته د پخواني سپیکر یا صادق په مشرۍ یو احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن د یو شمېر ګوندونو سیاستوالان هم شریک ول. په دې اړه تفصیل احمد الله راکړي.
پرون د زیارت په مازیګر د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلمان د ودانۍ بهر د دواړو ایوانونو ګډه غونډه وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون نه علاوه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علماء اسلام فی ډلې د قومي اسمبلۍ او سینټ غړو ګډون وکړو. په غونډه کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف گرفتارۍ سره سره په ملک کې په ګرانۍ او ډالر نرخ په سیوا کېدو په حکومت نیوکې وکړې شوې او د پارلماني استازو وینا وه چې حکومت دې د نیب د لارې د یو مخصوص ګوند پر ضد انتقامي کاروایانې کول ڈڈ وکڑی. غونڈے تا دا مسلم لیگ نون رانا تنویر، سینیٹر مشاہد اللہ خان، جاوید لطیف، برجیس طاہر اور رانا ثناء اللہ نہ علاوہ دو جمعیت علماء اسلام فی سینیٹر عطا الرحمان اور دو پختونخوا میپ سینیٹر عثمان کاکڑ ہم وینا گانے وکڑے. دا غونڈے ورستو دا مسلم لیگ نون سینیٹر مصدق ملک مشال ریڈیو تا ویل پشپگم اکتوبر یہ دا گوند غڑو دا قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر نہ غختنہ کڑے وا چہ دا پارلمان غونڈہ دے راہو بلی چہ پکے دا اپوزیشن لیڈر پنیولو بحث وکڑی خو غختنہ یو نہ منل شوا نو مجبوراً غونڈا یہ دا پارلمان دا ودانائی نا بہر راو بللا.
ہماری جو سبمیشن تھی وہ یہ تھی کہ فوری طور پہ اجلاس بلایا جائے.
من خواست کڑے ہو چی پا فوری توگا دی دا قومی اسمبلی غونڈا راو بللے شی زکا چی دا چو وڑا پی خندا کم یو دا سی ملک دے چی پکی اپوزیشن لیڈر دا زمنی انتخاباتونا یو چو رزی اولان دی نیولے کی گی دی ہر چو رستو چی دا پارلمان منتخب غڑی غختن کوی چی دا اسمبلی غونڈا راو بلی نو دوی دا زن نکار اخلی دا آئین تر مخا دولسوار لسورزو کی حکومت لا دا اسمبلی غونڈا را بلل وی او چی وسی پا لسم نیٹا را بلی نو زمنگ پا غختنه ای ولی مخ کی نرا بللا وس خو منگ پا قانونی او آئینی طریقه سر خپل دری زوڑان دیکلو او هیل لرو چی پا جمهوری طریقه سر با زمنگ خبر واوری او کسا مثبت جواب را نغله نو دا احتجاج دا لڑای با غزو دا شروع پا ورز مسلم لیگ نون دا شهباز شریف نیولو پر ضد دا پنجاب اسمبلی دا ودانای نبهار غونډ را بللی وا چی پا کی نه صرف دا خپل گوند دا مشر پا نیولو احتجاج وکړو بلکې دا حکومت پر ضد یه ناره هم ووهلې. دا پختونخوا میب سینیٹر عثمان کاکڑ مشال ریڈیو ته وویل نیب ډومبی د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز او وسط شهباز شریف پر ضد بی بنیاده کیسونه جوړ کړي نو یاد اداره د پارلمانی غړو پر ضد د بی ځایه کیسونه جوړولو نه ډډه وکړي.
پکار د دې صرف دوه درې ورځې کې د نن په قومي اسمبلی اجلاس راغوښته وای نو د دې جوائنټ سیشن ضرورت بنو نو د دې مقصد هم دا د جان خبر کې چې دلته په غیر جمهوریت طریقو باندې انتقامي کاروایان روان دي د اپوزیشن خلاف ځاغه انتقامي کاروایان مخکې د نواز شریف او د بچي مریم نواز په ولا باندې دغه مسله وسوله چې بیا هغه ټوله سزا چې ده د اسلام آباد د های کورټ ماتلم کله اصل مسله دغه ده چې په دې ملکي اسټبلشمنت دا کوشش کوي چې د پارلیمنت بارادستی په هیڅ حالت کې نه وي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د شهباز شریف پر ضد مقدمه د دوی په حکومت کې نه بلکې د وړاندې څخه درج کړې شوې وه او نیب یوه خود مختار اداره ده د حکومت په وینا نه بلکې په خپله خوښه کاروایانې کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدن کو پا پاکستان کی دا بشری حکومت دا فعالی گلالہ اسماعیل پلار وائی لور جی دا حواد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے چارواکونی ولی دا پوہان محمد اسماعیل نن مشال ریڈیو تو وائی لوری لندن پاکستان تستان شوی واچ پا اسلام آباد کی بونی ولشوا او دا ایف آئی اے مرکز تا جوڑل شوا ایف آئی اے دا نوموڑی دا گرفتارے پاڑا سنی دی ویلی دا گلالہ پلار پوہان اسماعیل پا اسلام آباد کی دا وفاقی تحقیقاتی ادارے دفتر تا ورغلے او لہا غزائی لبوریوال کاکر سرا خبر وکڑی دے وائی
ای سینٹر تے راوست ہاؤس دومنگا ایف آئی اے سینٹر ترالو چھ مخ کی بسی کی گی ایئرپورٹ کی ایف آئی اے پخبل کر سوڑی کی واپس تھا اسے ایف آئی اے مرکز تھا جی تر اسلام آباد تراوس تیرا
شاہ تاسو ایف آئی اے مرکز ترسید لیاس
منگا اور رسید دوسرا اور رسید دوسرا اور رسید لی اس گورو چھ مخ کی سکی گی
اسماعیل صاحب دا تاسو گلالی ہوئی نہیں اس کنا بل جائی تے بوئے لے
زدہ ایوی نے ہر اروان دا چاہتا یو طرف تا اروان دا مرکز تھا یہ بات مخامخ نظر آ رہا اس وقت کی گور کی سکی
شاہ اخبل روانہ دا کاغوی نیولی دا
اگر یہ ورسر ایک ورسر روان دے
شاہ او چکل اسماعیل صاحب دوی پر ایئرپورٹ باندھنی نیولا تاسو ولی دا او تاسو تیسا وضاحت ہو کنا
من تے ٹیلیفون او کو بس اگر چکم دے یو من تقدر ایرا را دے چار دی بیان دن دی دن دی ایریا دا تن نکرا منگا پری پراسیس کی گورو چی سکی خواہ
مننه دا د ګلالہ اسماعیل پلار او ګلالہ اسماعیل د پښتون تحفظ غورځنګ یو فعال غړی ده او د بشری حقوقو لپاره او په خاصه توګه د ښځو لپاره د حقوقو لپاره ډیر فعالیت کوي. نن په اسلام آباد کې ایف آئی اے نیولې ده تر اوسه پورې حکومت دانی دی ویلي چې پاغي تور نشي تاسو مشال ریډیو ته وګي تاسو په یو بل راپور تر اګرزوم د قبیلی سیمې یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی دی چې انتظامی اوس هم ورسره د اختیار له قانون سره سم چلند کوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل اوس هم خلک د اجتماعي او ځمکنۍ ذمواری تر مادو یا د فو لاندې نیول کیږي او لا هم عدالتي نظام لري. په دې اړه تفصیل احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس عاقب نثار د اکتوبر پر 9 نیټه په قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیس پر نشټوالي ځاني پښتنه ګرځنه کړې ده. نوموړي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چارواکو ته د اکتوبر پر 15 نیټه په سپریم کورٹ کې د حاضرېدو او د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو راپور وړاندې کولو امر کړی دی. دا لا غوړسته ده چې د روان 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 15 بدلون ورسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډه کړل سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم ګورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداری یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلی سیمو یو شمیر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته له دوی سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي. د قبایلی سیمو یو وکیل تاج محل اپریدی وایي چې اوس هم په دې سیمه کې اف سی آر په بیله بڼه موجود دی.
دا انټرم ریګولیشن دی کنه، دا د اف سی آر یو کاپی ده، سره په دې کې نمبر بدل کړی دی. اف سی آر په ځای نو اف سی آر دا څه نمبر بدل نور مغه اف سی آر دی او ټول چې کوم طریقې کار را روان دی هم د دې اف سی آر لاندې را روانه ده. په دې کې سره دومره بدلون شوی دی چې کله ای پی ایل پی یو فیصله وکړي د هغې فیصلې خلاف اپیل به کمیشنر ته کیږي او د کمیشنر نه بعد به بیا دغه اپیل بیا های کورټ ته راځي. دا مینځ کې کوم فاټا ټریبینل و دا نه ختم شو.
بلخ د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی او حکومتي ویان شوکت یوسف زی وای چې له قبایلی سیمو اف سی آر لیکل شوی او هلته د پولیټیکل ایجنټ پر ځای ډیپټی کمیشنر ټاکل شوی دی. نوموړی وای دوی هڅه کوي چې ډیر ژر فاټا اصلاحات په بشپړ توګه عملي کړي.
کوشش کوو چې دا فاټا مرګر شوی د خبر پښتونخوا کې او هغه ټول قوانین چې هغه په سټن ایریا باندې لاګو دي دا ټول هلته لاګو شي. او ظاهر خبره دي چې کوم زوړ حکومت او هغه په کې ډیر زیات خامیانې پرېښي دي، هغه چې کوم د صوبایي اسمبلی اکسټینشن دی یا نور دا اوس موږ ګورو لګیا پای کې کوششونه شروع کړي دي. ټاسک فورس جوړ دی او کوشش کوي چې دلته کې کوم قوانین دي چې الکم لاګو شي او دا پولیس اکټ اکسټینشن شي او پولیس نوې برتیاں شروع شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 16 نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کول لپاره یو کاري ډله هم وګمارله چې کار یې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د 100 ارب روپیه مالی پنګ برابرول او د هرڅه په 50 کلونو کې سرته رسول دي. په دې کمیټې کې د خیبر پښتونخوا پر گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان سربیره د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او سېنټر هدایت الله ترڅنګ یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم شامل دي.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت وايي په صوبې کې د اوبو کمی پوره کولو ته لومړیتوب ورکوي او د دې لپاره پلانونه هم جوړ کړي. دا خبرې او چارواکي پرون پر داسې حال مشال لیډیو ته وکړه چې د اوبو چارو پوهان وايي په بلوچستان کې د اوبو مسله خورا جدي شوې ده. دوی وايي د دې د هواري لپاره باید حکومت او ولس دواړه رول ولوبوي. بوروال کاکړ په تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت وایي په ټوله صوبه کې د اوبو دومره کمی دی چې په ډیرو سیمو کې د زراعت لمنځتلو وروسته اوس خلک د څښلو د اوبو له کمی سره مخامخ شوي دي. د پبلیک هیلت صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سه شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل چې دا مسله په ټوله صوبه کې ده، خو په ځانګړې توګه د په وینا د کوټي ښار له جدي مشکل سره مخامخ دی. نور محمد دومر زیاته کړه چې کڅ هم دوی په کوټه کې ولسته د اوبو د ورکړي پوره هڅه کوي، خو بیا هم ډیر خلک په پیسو د اوبو اخیستلو ته اړ دي.
یقینا هم د ډراوت له وجې ځخه د بلوچستان اکثره شهرونه چې دي زمینداری او زراعت خو تقریبا په ختمېدو دي، خو خلک د څنې پر اوبو باندې دا وخت قدرت نه لري. په هغه کې تقریبا اسپیشلی د بلوچستان غټ ښار کوټه ده، کوټه تقریبا ډېره متاثره ده. اوبو چې دي هغه لاندې روانې دي، دغسې په نور بلوچستان کې مالات ټیک نه دي. په گوادر کې هم د اوبو ډېر لوی مسله ده.
نور محمد دومړ وویل دوی پلانونه تیار کړي دي او هڅه به کوي چې د صوبې د ولس دا بنیادی مسله هواره کړي.
دا وخت زموږ صوبه بلکې پورا ملک د مالی بوران سره مخامخ دی. که دغه بوران څنګه لري سي انشاءالله موږ ته څه د بجټ کمی را پوره سي. نو زه امید لرم سي انشاءالله دغه زموږ د اوبو چې کوم شارټ فال دی یا د خلک له کوم تکلیف سره مخامخ دي دغه تکلیف به لري سي. خو خاص کر د تشنې د اوبو دپاره سي زموږ د کوټي ښار دپاره او گوادر دپاره څه داسې تجاویز شته. موږ امید لرو چې په هغه تجاویز موږ کار وکړو نو موږ ته به ډېر ښه ریزلټ راکړي.
د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې د اوبو مسله چې څومره ګڼل کیږي تر هغه ډیره جدي ده.
د بلوچستان چې کم ایوریج رینفال دی دا 165 ملی میټر دی. نو یو خو آلریډي موږ په ایرید زون کې راځو، یعنی چې د اوبو د کمی په زون کې راځو. بیا له هغه بعد خبره ده چې دا سیزموږ د پرینل یعنی کې پخې اوبه یا کینال دا بالکل نسته یا ډیر کم دی. زموږ ګرد انحصار څه دی هغه په ګراوند واټر باندې دی. په بلوچستان کې له 20 ملین ایکر فیټ کا اباو ګراوند واټر انولی څه دی هغه پمپنګ کوي. نو لاغه له وتی ته اوبه لاندې ځانې.
ډاکټر عبدالرزاق ناصر وویل د دې مسلې د هواري لپاره باید حکومت او ولس دواړه خپل رول ولوبوي.
بارانونه کم هم دی، داس کم بارانونه دی داغه اوبه چې به مرته مرته رناو، یعنی چې په مځکه کې وبېږي دا په دا رناف باندې ځایست. نو که چیرې موږ دا رناف اوبه هم بچاو کو لاغه سره سره چې دی لو ډیلټا کراپس ولګو چې کم ته اوبه کمې ضرورت دي، نو تر دې راه د پوری موږ دا خپل دغه مسله چې دی هغه کاونټر کولای شو.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې وچکالۍ زراعت زیات اغیزمن کړی دی چې له کبله یې د ډیری سیمو خلک ښارونو ته کډه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د خپلو بندیو وګړو د خوشی کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونډې خبري غونډې ته وویل په سعودي عرب کې شاوخوا 1500 پاکستانیان بندیان دي او دی په اړه باندې هلې ځلې کوي. احمد الله په تفصیل لري.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د پاکستان سفارت خانه او په جدي خار کې قونسلګری د سعودي چارواکو سره په تماس کې ده چې د یاد حکومت لخوا په حراست کې اخستل شوی یو نیم زر پاکستانیان راخلاص کړي او ملک ته واستوي. د سعودي حکومت لخوا زمونږ قونسلر ته رسائی ورکړل شوې ده چې په حراست کې اخستل شوو کسانو سره وویني. په یاد ملک که زمنګ متعلقه چارواکي د هغه سنټر وخت پر وخت دوره کوي چرته چې دا نیولې شوی کسان پراته دي او کوشش یې دی چې ورته په هنګامي توګه سفری دستاویزات جوړ کړي چې څومره زر کېدلې شي چې دا کسان واپس خپل ملک ته راستانه کړي. دروان کال په اگست میاشت کې په ریاض کې د پاکستان سفیر خان هاشم بن صدیق هم دغه حراستي مرکز دوره کړې و چرته چې یو نیم زر پاکستانیان بندیان دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو چارواکي کامران عارف وایي دا د حکومت ذمہواری وی که یو وګړی په بل ملک کې قید وي نو ورسره به پوره قانوني مرسته کوي.
د پاکستان اوسیدونکو دی او هغه پاکستان نه بهر دی نو دا هغه تحفظ ذمہ بیا هم د حکومت پاکستان ده. لکه دینه پاکستان خلاصیږي نه بیا که هغه هلته کیس پې جوړ شي. دا د حکومت فرض دی چې هغه کونسلر اسسټنس ورکړي خپل شهریانو ته چې که هغه وکیل نشي نیوی چې هغه ته امداد میلاو شي حکومت سره نیګوشیټ کړي او دومره ډېر دغه کې چې کم قیدیان دي دا لازمه ده په
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا کسان په سعودي عرب کې د 1300 وخت راهسې په حراست کې دي چې پکې زیاتره په غیر قانوني توګه په یاد ملک کې اوسېدل. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب مسید په غدیه کې د سند پولیسو ته د خپل رپورټ جمع کولو اخیری موقع ورکړی ده. خو د نوموړي وکیلان وایي د مقدمې د چلیدو له طریقې خوشحاله نه دي ځکه چې دا عمل ځنډیږي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د سې شنبې په ورځ د نقیب مسید د مقدمې اورېدنه وکړه او پولیسو ته یو وروستۍ موقع ورکړه چې د اکتوبر پر 1 دیرشمه نیټه دی تر اوسه د پټو ملزمانو په اړه رپورټ وړاندې کړي. خو پر یاد مقدمه نظر لرونکي قانون پوهان وای ک یاد مقدمه ل کراچی بل ځای ته انتقال نسی نو دی ته د انصاف تر لاسه کید ممکن نشکاری. ایډوکیټ پیر رحمان مسعود مشال رادیو ته ویل په مقدمه کې تر اوسه د نه برابر پرمختګ سوې ده.
کیس طریقې کار دغه دا چالان جمع شوې ده. د چالان مقصد دغه دی چې یاره د ملزم دی د تفتیش پر رڼا کې چې ملزم شو چالان جمع شو چالان عدالت هم ومنلو. هغه نه بعد طریقه قانوني دغه ده چې په اول د چالان جمع کېدو نه بعد به دوی ته کاپیانې سپلای کېږي. کاپیانې به ور تقسیموي د ملزمانو ته چې دا ستاسو خلاف چارج دی دې خلاف تاسو څه وایي. په نوي تاریخ چې دوی راشي په دوی فرد جرم آئی شي. فرد جرم نه بعد چې کومه ده گواهی شروع شي تر اوسه پورې لا یو گواه په دې کیس کې نه دی تیر شوی.
ایډوکیټ پیر رحمان مسعود زیاته کړه چې په ځانګړې توګه د وژل سوي نقیب مسعود پلار ملک محمد خان ته ډیر مشکل دی چې هر ځل له وزیرستانه کراچۍ ته سفر کوي.
د ټانک ته به دوی ورته فون کوي. د ټانک نه به بیا کسي تقریبا چې مکین ته رسې رسې نو اته چک پوسټونه راځي. تلاشیانو کې خو اوس د څو تحریک د ځوانانو راپورته شوی د هغې سره ډېر فرق راغلی دی. اول به ډېر زیات کړاو نو اوس هم ځي په ځي باندې رکاوټونه خو شته. سیکورټي مسلې دي مسئلے مسایل دي تلاشیانې کېږي نوم هم اندراج کولی. دې نه علاوه خرچه هم کافی خرچه کېږي ته چې ټانک نه مکین ته ځې نو یا د مکین نه کراچۍ ته راځې نو تقریبا کم از کم یو 5000 روپۍ چې ډېره گزاره وکړي لاس راټول کړي نو 5000 روپۍ د یو عام کس خرچه کېږي.
نقیب مسعود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی وو چې د کراچۍ د ملیر ضلع پولیسو د روان کال په جنوري کې په دې تور وژلی وو چې د دوی په وینا له وسلوالو سره یې اړیکې درلودې. د یادو پولیسو مشر راو انوار یې د وژلو پړه هم منلې وه خو وروسته پلټنو ثابته کړې وه چې نقیب مسعود بې ګناه و.
دا مشال ریډیو ده.
او زموږ د کور مې په پاړه چنار کې یو کس له تیرو سلویخت ورځو راهیسې له خپلو ماشومانو سره د خبریالانو مرکز مخې ته ځي او تر ماښامه په احتجاج وي. فکر حسین دعوه کوي چې انتظامیه شاوخوا 9.5 لک روپۍ پورې وړې ده خو چارواکي یې دا دعوه سمه نه ګڼي. هغه څه دي چې حسین یې احتجاج تاړ کړی. د دې ځواب د تاریخ ورغدې په دې راپور کې
سکول کې راهیلي او پیسو ته روپۍ نشته ته پیسونه مې کړو. زه د ساجي د مینې او انتظامیې ته اپیل کوم چې موږ ورته خپلې روپۍ وي.
دا غږ د هغه ماشوم دی چې په کورما کې د پاچنار پرس کلب مخې ته له خپل پلار سره په احتجاج ناست دی او له حکومتي چارواکو د خپلې قرضې غوښتنه کوي. د دغه ماشوم پلار فقیر حسین نومیږي چې هغه دا دعوه لري پر حکومتي چارواکو یې د ښار صفایي د کولو په لړ کې اوه کاله وړاندې تر 9.5 لک روپۍ قرضه اوښتې ده خو تر اوسه یې نه ده ورکړې. فقیر حسین دړکه ورکوي چې تر هغه پورې خپل احتجاج نه پرېږدي تر څو یې له حکومتي چارواکو خپله قرضه نه وي اخیستې.
بربوت
فقیر حسین لخپل سلور ماشومانو سره حالتا لتیرو سلویختو رزو رهیسی په احتجاج ناست دی خو د هغه په خبره تر اوسه یو ځل هم حکومتي چارواکو نه دا اونه پوښتل چې ته ولې په احتجاج یې. نوموړی هر سهار خپل ماشومان د سکولونو پر ځای هلته د پرس کلب مخې ته کینوي او ماښام یې واپس خپل کور ته بوزي. په دغه لړ کې اوس د هغه ملاتړ ځینې مدني فعالانو او ځایي خلکو هم کړی او سره په احتجاج کې ور شامل شوي دي. د باچنار اوسیدونکی او مشر ابرار حسین جان توري وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس له ډېرو وختو راهیسې په احتجاج دی خو حکومتي مشرانو ته هیڅ پروا نشته.
پښتو ملک دی او ډېره د شرم خبره ده چې یوې ونیمې میاشتې نه یو کس خپلو ماشومانو سره ناست وي خپل حقوقو غوښتنه کوي او د هغوی هغه حقوق نه پوره کېږي. پولیټیکل اډمنستریشن غړي دې ته پام وکړي که چېرې دا مطالبات جایز وو خو ود منی شي که نه وو جایز نو دې ته صرف یوه خبره وکړلی شي چې یاره دا دغې حوالې سره نه جایز دی او نه شي منلی.
بلخوا د کوربې انتظامیه له دغې خبرې انکاري ده چې ګنې فقیر حسین په نامه د یو کس ور باندې د خاص صفایي په لړ کې 9.5 لک روپۍ قرضه وخت ده. یو انتظامی چارواکی د نمنه خودلو په شرط ویل په پاچنار کې ذاتی بلدی اشته نو بیا ولې بالا یو شخصي کس سره د خاص صفایي لپاره خبره کیږي. هغه زیاتوي کله چا سره په کاغذو کې د دغه خبرې ثبوت وي نو مخې ته راوړي موږ بور باندې خامخا کاروای کوو. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
تاریخ
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس مشال ریڈیو تا وگی یا اس دا مشال ریڈیو نا دا یوینی میں بجی دا خبرون لنڈیز ملیحہ امیرزادہ بڑھان دیکھ
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن د یو شمېر ګوندونو سیاستوالان حکومت تورنوي چې د احتساب قومي ادارې په ذریعه د یو خاص ګوند مشرانو پر ضد سیاسي کاروایي ودروي. د قومي اسمبلی او سنټ د سیاستوالانو پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پارلیمان مدانه بهر یوه احتجاجي پارلیماني غونډه وکړه. د جنکو بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکي ګلاله اسماعیل په اسلام آباد کې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف آی اے چارواکو نیولې ده. د نوموړي پلار پروفیسر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته ویل چې ګلاله نن لندن اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته په هوایي میدان ونیول شوه. ایف آی اے لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان جوړه کړې کاري ډله هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام سره عملي کړي. دا خبره حکومتي ویان شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال ریډیو ته پسلاوی وکړه چې د اکتوبر په 9 د پاکستان چیف جسټس له حکومت سپیناوي وغوښت چې په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو تر ورګډېدو وروسته تر اوسه هلته د پولیسو او عدالتونو نظام ولې نه دی عملي کړی. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوبو د کمی خبره کوي او وایي چې ولس سکلو د اوبو له کمی سره مخامخ دی. د بلوچستان د روغتیا وزیر نور محمد دمر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله په ټوله صوبه په تیره په کوټه ښار کې زیاته ده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی جسټس شوکت عزیز صدیقی ته اسلام آباد های کورټ د جج له دندې ګوښه کړې دي. پرون د قانون او انصاف وزارت په نوټیفیکیشن کې ویل چې ولسمشر دا فیصله د سپریم جوډیشل کونسل د پرونی سپارښتنې په رڼا کې د آئین د آرټیکل 209 د 5 مادې لاندې کړې ده. د جنوبي وزیرستان په تنګي بدین ځای سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډی د ځمکې ښخ بم سره چاودېدو په پیښه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیخی زمواری منلی او د سربیا د ایران او وګړو لپاره د ویزې بغیر هیواد ته د ورتلو شرط ختم کړی دی. دا فیصله د یو کال نه زیاتې مودې پس لاغې واخیستل شوه چې داسې اندېښنې پیدا شوې وې چې ګواکې ځینې ایرانی وګړي دغه نظام په یورپ کې د مستقل اوسېدو لپاره استعمالوي.
ملی حامد زاده رتا د لسنی موجود خبرونو لنډی وړاندې کول او اوسترتا فرخند اسد د مرمنو د پارا ځانګړي خبرونه تاندې هلي وړاندې کړي. په دې تاندې هلي کې به وایي چې په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 11 نیټه د نجونو د ورځې په توګه لمانځل شي او ملګرو ملتونو ویلي سخ کال غواړي په ټوله نړۍ کې د نجونو د روزګار او هنر لرلو په اړه پوهاوی پیدا کړي. دا د خبرونه موضوع ده. ا دې چې وورو د فرخند اسد جوړ کړل شوی خبرونه تاندې هلي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
پټوله نړۍ کې د اکتوبر 11 نیټه د نجونو ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2012 کال کې په لومړي ځل دا ورځ د اکتوبر په 11 د لمانځلو اعلان وکړ. زه فرخنده اسد یم او د نن په تاندې هلي خبرونه کې د نجونو په نړیوالې ورځې خبرې کوو. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي د دې ورځې مقصد دا دی چې په نړۍ کې د نجونو د تعلیم، صحت او کار روزګار ترڅنګ بنیادی مسلو او حقونو ته پام وشي. او د 2013 کال په پیغام کې ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي دی غواړي چې په نړۍ کې د نجونو کار روزګار او هنر لرلو اهمیت ته د خلکو پام واړوي. په دې خبرونه کې مو د 100 پښتنو نجونو سره خبرې کړې دي. د دیر سره تعلق لرونکي سمر چې یو سایکل چلوونکي ده هغه یو شمېر ریکارډونه جوړ کړي دي او په دا وروستیو کې د افریقا تر ټولو دنګ غرسو کتاب سایکل چلیدا. هغه د پاکستان لومړنی سایکل چلوونکي ده چې د تنزانیا په منجارو سیمه کې د تر ټولو هسک غرسو کې تختلې او نن سبا په امریکا کې روزنه ترلاسه کوي. سمر وایي باید کورنۍ د نجونو په قابلیت باور وکړي او زیاتوي.
په کم ټیم کې ما لوبې شروع کړې، سپورټس مې شروع کړل،
نو زما په لوبو کې به سفر ډیر زیات وو، یو زیتا بل زیتا ٹریننگز لپاره، او بیا به زه په غرونو تلم، زما به سایکلنګ هم وو، زما به زه به په غرم ختلم. نو او په ډیر دیسې وو چې په ډیر ایونټس کې به زه یوازې هم وم، کور والا خو را سره هر ځای نشي ګرځېدی. نو د په دې اکلا باندې ته کور سپورټ او تاغو مرسته ډیر زیات اهمیت لري، ولې چې که ته کور مرسته ته جینۍ سره نه، نو بیا هغه په اعتمادي اعتماد باندې سم سن نشي کولای. زه چې چرته هم زم زه خپل مور سره خبره وکم، هغه د ټول انفارمیشن ورکم چې زما به زه بدل تشپا کوم، د دې کسانو سره به ملاویږم، دا کار به کوم. او زما خویندې رونه او زما مور په ما باندې ډیر اعتماد کوي، او زما پورا هغه کوي، دواګانې راته کوي چې خدای دې کامیاب کا، هر ځای کې را سره ای. نو ما ته پته ده چې زما کور والا زما سره دي، نو زه هر کار کولای شم. هغه ته پته ده چې دا کور نه بار ته وزي، نو خپل ځان لا کار کوي، خپل سپورٹس کوي، ته ملک لپاره کار کوي، او ته دې ته کار دلاسا نیشنلی هم او انټرنیشنلی دواړه، مطلب په پاکستان کې او ته پاکستان نه بار مال سونه عزت میلاو شو. نو جینے هر کار کولای شي، او پاغه کې ډیر زیات الله تعالی طاقت او پوټینشل ورکړی. خبر ادا ته چې ته جینے کور والا تاغه خبره ومني، تاغه په خبره پوه شي، تاغه ته فیوچر په باره کې لک سیریس شي. پښتانه جینے کوي خو اسې هم خیر آغا تاغو مور پلار ډیر سختی ور سره کوي، دسې تکور نه بارته نه پریدي. آغا دسې په پبلک فیلډ کې کارونه نشي کولای، ایجوکیشن سبق هم ډیر په ګرانه حاصلې. نو زموږ کمیونټي او زموږ خلک زکه دومره شاته پاتې ده. تاسو ته ملک نه بار پاکستان نه بار لاړ شي، تاسو باریان چې جینه کوي، کم کم دفترونو کې ناستی، سومره ډیر زیات کارونه کوي، پیسې هم ګټي، عزت هم ګټي، او د ملک لپاره هم نوم جوړي. او زموږ خزه ډیر شاته پاتې شوې، او هغه په انټرنیشنل لوبو کې نم راځي. نو په کار دا چې هغه دونه ایکټیو وي چې په کور کې سن سره کولای، سه ښه ایکټیویټي په کور کې کولای چې تاسو صحتونه ټیک وي.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکای چې یو شمیر ملکی او نړیوالې جایزې هم ګټلې دي، وایي باید انجونې تعلیم ته توجه ورکړي، او چې کوم هنر هم لري نو پر مخ وړلو لپاره د کار وکړي.
زه غواړم چې داسې یوه ماریاندو داسې ډېرې ماریا دي، ډېرې جلکۍ دي، دوی ته تر بهادر کړل شي، دوی هر لحاظ سره حفاظت شي، لکه سکیور ماحول نو هي شي دوی ته، او یو ایکول لکه ژوند چې ته چې سره توجه ورکړل شي، هغه جلکۍ ته ورکړل شي، په هر سپورټ سه هم، په ایجوکیشن هر فیلډ سه هم. بیا د میز جلکۍ چې کومې وي، ښایي ژوند کیون چې کومې سړی او ښځې د هغه دواړه کنټریبیوشن په یو ملک ته راکشي دریوی، او هغه په چار دی نیمه مل شو سړیونه کنټریبیوشن خوشتا دی، شه د امر نوښت دی، او کچیر میجه هر شوتا هر دلکایتا یو سکیور ریسپیکټیبل ماحول مو هيا کی چې هغه چره کپ شپه ها چره بار اوزی ها چې پورته په حفاظت اسلای شي متامور پر سبق ویلای دی. اغنا بعد مو سکواش به ویژوال خو به سره سره مو ته مو کوشش کولای دی چې زو مختلف ډاکومنټ لیکه، یا به سره د کتابینه بیا یو یا نیوز پیپر بیا یو هغه له سره دا غو چې دا څه یو بهتري لکه هر شی د اویرنس وسو ټوم، یا هر څه هر کې تعلیم یا علم چې کوم وی په ساينس حوال سره وی، کله د میتمیټکس حوال سره وی، یا د بوتش نه حوال سره وی، اوب دا کولای کوشش کوم. او مو ته ولا چې دا سه یو ټکای هو یا پینځه ټکی هو د ورځې زکه وي، اته ورځې چې کیمادو د هفته ته تا 35 ټکی زکه یا 35 شاینه زکه یو کسم.
سایرا شمس القمر چې یو سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال ده، هغه د خیبر پښتونخوا د کوز بیر سره تعلق لري. سایرا وایي دا د ډیرو ټولنیزو خندانو ناتیره شوې ده، خو همت یې نه دی بایللې.
دا خو هر چا چې تاسو له باور ورکړي مرسته وسو کوي، هغه بیا په مخ کې دي. زما میسج خو په ګز کې باندې دا وی چې لکه کوم یو کار مونږ کو کنه، زمونږ د پښتني معاشري بدقسمتي دادا چې څه کار کوي نو هغه باندې بتا کې لکه ټول نو لاول باندې کې ټیو اسپیکټ ګوري په هغه بتا باندې تنقید کوي. ډېر کم داسې شوي دي چې کله مونږ مخ کې تللي نو مونږ ته اپریسیشن ملاو شوی دی، لکه زه یوازې مونږ د ځان خبره نه کوو، دلته کې نورم مطلب څونه جینکۍ دي په هغه کې پوټینشیل شته، هغو مخکې راتلو کوشش کوي. نو بدقسمتي زمونږ دا ده چې مونږ ته لکه ډاډ نه ورکوو. دا د پښتني معاشرې یو ډېره بد پہلو دے یو بد مطلب کردار دے چے ادا کی چے سوک مخ کی راضی یو خو زمان خلقو کی جیلسی دے رضیات دا حسد چے گم دے کی نا او بل ادا دا مطلب سوک مخ کی راشی نا باغی بانی بیجا تنتقیدو نا کئی نو دا دا سو دو اسپیکس تی کدا لوی شی نو منگا دیر مخ کی شوت دے بیا فیلڈ ستا سو گو رہی نو کا سپورٹس فیلڈ کی ہم دیر شی دی سے سوشل ایکٹیویزم دے پاگی کم دیر شے دی سیاست طرف تراشو ناگی کم دیر شے دی رائٹنگ بخبل بانی کوما بخبل میو رائٹر رہے ما خو ما فیل کرے دا چی جیلسی ہر چرتے نو بس دا یو پہلو دے چی دا زمان پا معاشرہ کی زیم دا زمانگا بدقسمتی دا نور ٹرسٹ خو ہر سوک چالا اعتماد ور کرشی اغیر دے والا پکی اغا پشاکی ہی نا
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي شاهده شاوای په ټولنه کې ښځو او نجونو د مشکلات شته خو باید چې نجونې همت ونه بایلي او تعلیم ته خاص توجه ورکړي.
هغه به په دوو دغو کې موږ تقسیم کو، یو هغه چې تعلیم یافته دي او بلې هغه چې کومې غیر تعلیم یافته دي. د تعلیم یافتو خپل مسائل دي او د غیر تعلیم یافتو خپل دغه دي مسائل دي. نو موږ به هغې مطابق بیا په هغې خبرې کوو، په هغې به حل راباسو. خو یو مسله داسې ده چې هغه د ټولو ده او په شریکه ده، هغه ده چې پیٹریارکی پدرشاہی نظام آگے کی ام تعلیم یافتہ راگیری دی، عمر کے غیر تعلیم یافتہ راگیری دی. دیکھے بیا آگے نہ پستہ بھلا کما گٹا مسئلہ دا آگا دے غربت، آگے کی ام تعلیم یافتہ راگیری دی، ام غیر تعلیم یافتہ راگیری دی. خود تعلیم بیا دا سی او کی چی اغا تاسو تا یو موقع لاست در کی چی تاسو نوکری او کئی کاروبار او کئی یا سیاست رو جی، نو اغی سرے دی تاسو او دی تاسو دی کور والو پا غربت کے کمی راشی. نو چی دی یو کور دی یو کلاس نہ بل کلاس ترا شی دا سی دو کورا دا سی دری کورا، نو دی سر رو رو تولا معاشرہ غربت نہ روزی. نزدک ہر چاہتے ویم چھ مونگ تے ٹولو نزیات اکنامک امپاورمنٹ مانو مانے توجہ کو پکار دے چھ خود تا مونگا اکنامک انڈیپینڈنس ورکو. اکنامک انڈیپینڈنس تا پکار دے چھ اگئی تعلیم حاصل کی، اگئی دا پارا دا کاروبار اپرچونیٹیز وی، اگئی کے حکومت تا ام پکار دے چھ دا خود امداد کی، اگئی تا دے فری ایجوکیشن ورکی او اگئی تا سمال بزنس اپرچونیٹیز ورکی چی اگئی اخپل پیسے اخپل گٹی اگئی خود مختار شی او اگئی دے غربت نہ روزی. چی کل غربت نہ روزی اگئی لاس کے اختیار راشی، نو دا سی رو 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 اگئی اخپل کور او دے اخپل معاشرے دے فیصلوں کی ام بیا اگئی تا اختیار راشی. نو آغا آپ پتریار کی چکم تا مونگا پدرشاہی نظام وایو، نو آغی کی با ام اخپل رو 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 فرق راشی. خو زمونگ تا او حکومت تا پکار دے چی مونگا دے چینکو فری ایجوکیشن او سمال بزنس اپرچونیٹیز تا مکمل اٹینشن ورکو، توجہ ورکو. آغا تعلیم یافتہ دی کا غیر تعلیم یافتہ دی ٹولو خوزتا برابری سرتا مانے دے انڈیپینڈنس اور اکنامک امپاورمنٹ موقع ورکول پکار دی.
سائیکل چلون کی سمروائی باید پختانه تنجونو تعلیم او روزگار ته خاص پام وکړي او زیاتوي.
زبا پیرنټس ته هم څومره چې زمګه مور اپلار دي ته ورونه چې دي سوک چې په جینکو باندې ډېر غیرت محسوس کوي او په جینکو په نوم باندې غیرت ګټي، نو هغه ته پکار ده چې هغه مخکې ریسرچ وکړي، سب په دې په باره کې انفارمیشن واخلي چې ته جینکو سبق حاصل کول، تاغه لوبه کول، تاغه په دفتر کې کار کول، تاغه خپل کریئر لپاره خپل فیوچر لپاره کار کول. اس غلط خبر نه ده، نه تاغو غیرت پدی خبر خرابیږي، نه تاغو عزت خرابیږي، بلکې پدی کارونه باندې ته خلکو عزت نور جوړیږي. زما د لاسه زما مور پلار ته چې سو کوئی چې دا تسمر مور روانه ده او دا تدی لور دونه بهادر ده دونه غټکاری کړي، نو زما مور په خوشحاليږي او تاغې لپاره ډیر ته عزت خبره ده.
پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وا د دې اونې تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریدا، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د فرخنده اسد جوړ کړل شوی ونی د خبرونه تاندې هلی مو اوریدا. او اوس د یوې بلې ونی د خبرونه وخرا غلې جمهوریت. د جمهوریت د دې ونی په خبرونه کې په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته نه رسیدو او له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو پر موضوع معلومات ترکو. په افغانستان کې له جګړې او نامنه پرته هم داسې ډیر لاملونه دي چې لکه بلې ماشومانو ته د هغوی بنیادي حق یعنی تعلیم نه ورکول کیږي او سرباری لا ور باندې سخت کارونه کول کیږي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي. مراد چې وورو جمهوریت.
جمهوریت ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. نو پښتنه دا چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي، هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای، له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي، همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي، دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې څېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادي حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد دا ذمہواري ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر ودې او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم ودې لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړې ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربېره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپو عبدالصدار صادق ته وکړه. دی وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عامل دی چې د اساسي حق یا بشري حق چې بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان غوندې هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ وو.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټ لرله او جنگ د جراف نور هم لړ بوته. اوس په خپل بې سواد افراد چې د هغوی ډېر زیات هغوی کې د وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپل د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی دی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی
خلق ختول شوی وای.
سعادت وای بل خبر داد چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لده می پختنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې په هواوی پیدا کوي او کڅنګ دا وای چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړ کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري، یو خبر باید ورکړي یعنی نیوز مسله ده، یو تفریح باید ولري یعنی تفریح موارد باید ولري، یو د ټولنې د یو ملت د ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنډ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخه ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي، او یو حوادث ته ډېر پام کړی. دنا مل د تعلیم په برخه کې ډېر خلک هڅونه ده هم پاتې ده.
سعادت وایي له تعلیمه علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دا وایي د تیر تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا فقر راجی کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې وي چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله فکر رامنځته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي، هغه استثنایي موارد دی. خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور مهم دلیل فقر
دی. د بشری چارو پو عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکو تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې نه کلري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه پرده اولاد وي آلته شاید د شاقه کار مسله مطرح شي. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار ته، خو بیا هم د فقر مسله ده. خلک صدا په خپل مور پلار هغه په داسې یو سطح په داسې یو سویه کې ژوند کوي چې هغه پخپله نه پوهېږي، یعنی د ماشوم راتلونکي هغه تضمین په تعلیم کې نه ویني، تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کې اوس هم ښیو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هېوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بدمرغه
سعادت مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کیدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د ده په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. د دې د خبرې معنا داسې تشریح کوي،
شاه په وخت کې یو ځل د تعلیم مسله اجباري شوه، په هغه وخت کې حتی خانان ملکان هغه څوک چې لږ ډېره نفوذ درلوده هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادي په افغانستان کې ده، د جومات او د مکتب ترمنځ فاصله بخته ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې دا ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي او مثلا جومات اسلامي مرکز وي، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی، جومات ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وای چې د جومات او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډېر کار نه دی شوی.
سعادت دا هم مني چې په تېرو لسو کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سعادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته، خو د هېواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
خپله د شاقه کارونو مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، دغه ځایونو کې د ماشوم د شاقه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کوم ځای کې چې تیر نسلونه یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بې سواده دي، کومو ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کومو ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات موږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بدمرغه موږ دا وضعیت ښه نه وینو، په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی. خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه د ډیر زیاته متاثر شوه په د تقریبا درې لسیزه او د ورستۍ لسیزه چې اوس پکې دا د مور هم دې ځپلې دي چې اثرات ډیر زیات منفي وي. نو ذکر کوم چې د افغانستان پر اطلوم کې د اثرات د دومره منفي وي چې موږ د کلونه کلونه دا رازګالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه
عبدالستار سعادت زیاتوی ماشومان ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصله یا د دین د ناسم تشریح پر وړاندې ودرېږي او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دومره خبره دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصله سي دي دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې دا څه که شاکه کارونه باندې دا څه که خدای ته مهمه قشر بل خاص دی چې هغه نجونې دي ښځې دي بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا راته شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې درخه واخلي. ذکر کوم دا حل لارې دي او اساسي لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت او دریمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت د شیرونو سوداګری، شرابی غزل پسو دے، د شیرونو سوداګری، شرابی غزل پسو دے، د الهام پر سی پیولی گلابی غزل پسو دے، د شیرونو سوداګری، شرابی غزل پسو دے، دیر نہ ڈھونڈتا ندی dere na dere na re dere na din kanu re dere na re zaram pyaat dar palas ki زخمونو سو کی راوڑی سمی پیات تر پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دیر نہ دین کانو دے دیر نہ رے دیر نہ دین کانو دے دیر نہ رے دینم پس بینو مخکو پس یڑی نر کس لکالے ما دینم پس بینو مخکو
پزڑی نرگس لکھانے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسورے شرابی غزل پسورے